But
السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا د ماسپخین یو بجه شوې ده. نن د اتوار ورځ او د 2012 کال د نومبر 4 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. د اسلامیه کالج پوهنتون تختول شوی مشر اجمل خان یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې دی له طالبانو خلاص کړي، او د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچۍ کې د طالبانو ضد عملیات وکړل شي. په روانه خبرونه کې 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو، خو له دغه مخکې ورزو زموږ همکار اسرار عالم مومنتا او د دې غړي تازه خبرونه ترې ورو.
مهم په بنو لنډیز، د پېښور اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا له حکومت غوښتي چې د خوشي کولو لپاره کوششونه تیز کړي. د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. او نظر پوښتنه ښایي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه مخالف صدارتي امیدوار میټ رومني ترمنځ به مقابله سخته وي. او زه خبرونو تفصیل، د پېښور اسلامي کالج تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا حکومت او ولس ته خواست کړی دی چې د هغه را خوشی کولو لپاره هلې ځلې وکړي. په جنوبي وزیرستان کې خبریالانو سره په یو نامعلوم ځای کې پروفیسر اجمل خان ویلي دی یوازې قید دی او ژوند یې د مرګ نه کم نه دی. نوموړي ویلي دی د زړه بیماری یې ورځ په ورځ زیاتیږي او کېدای شي ژوند هم له لاسه ورکړي. خبریالانو سره په خپلو خبرو کې اجمل خان ویلي دی هغه تمه لرله چې غټ اختر به په کور تیر کړي، خو داسې ونه شو. نوموړي زیاته کړې ده چې د تعلیمي خدماتو په بنیاد به خوشې کړی شي، خو هغسې اهم ونه شو. پروفیسر اجمل له خبریالانو، زده کوونکو او یونیورسټي استادانو غوښتي چې د ده د خوشي کولو لپاره کوششونه تیز کړي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د اجمل خان د خوشي کولو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو د طالبانو ځینې غوښتنې دي چې دوی یې نشي پوره کولی. د کراچۍ بدامنۍ کیس په اړه سپریم کورټ پرون د خالی په ورځو عبوري فیصله اورولې ده. په فیصله کې ویل شوی دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دي په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. په فیصله کې د کراچۍ خوډه په پیښو کې د ککړو هغو 15 کسانو د بیا نیولو هم ویل شوی دي، څوک چې په دې وروستیو کې د عدالتونو لخوا په ضمانت خوشي شوي دي. د یادونه وړ ده چې د کراچۍ بدامنۍ په اړه د کیس اورېدنه د سپریم کورټ 15 کسیزه بنچ کوله. دغه اورېدنه د تېرې څه د پاسه یوې اونۍ راهیسې د سپریم کورټ په کراچۍ رجسټري کې روانه وه. د پاکستان په قبایلي سیمې مومندو کې وسلوالو د هلکانو یو سکول په بمونو الوزولې دي. لسمی د مشال ریډیو خبریال وای د سکول نوم حاجی میر آغا جان پرایمری سکول دی. چرواکی وای پیخه د بره مومندو د ساپو په تحصیل کې شوې ده. د دوی په خبره د 14 لکبله د سکول کوټې په بشپړ توګه ورانی شوې دي. ل دې پیخه سره په مومندو کې د وران کړل شوو خونځې او شمیر 109 رسیدلې دي. د پاکستان په لاور ښار کې د جینکو د یو نجی سکول زده کوونکو د هغو میندو پلرونو او استادانو د هجوم لخوا د خپل سکول د ړنګولو خلاف مظاهره کړې. د دغه سکول یوه استاده چې د اسلام د سپکاوي تور پرې لګول شوې، د قهرجنو خلکو لخوا پر سکول تر حملې وروسته پټه شوې ده. د عرفه ابتخار په نوم د استادې خپلو شاګردانو ته د کور سبق ورکړی و چې پکې د خلکو په وینا د اسلام د پیغمبر سپکاوي حوالې ورکړل شوې وې، او همدې خبرې خلک غوسه کړي ول. د ښوونځي هډماسټر آسم فاروقي پولیسو نیولې دی او تر 14 ورځو پورې به یې د اسلام سپکاوي په تور د پښتنو لپاره ساتي. په پاکستان کې د جرم سزا مرګ ده. تاسو د مشال ډیونه خبرونه اورئ. د پېښور په بډابېره کې د پندو بابا په نوم یو زیارت کې 14 شوي. په پېښور کې د بم ډیسپوزل سکواډ تر مخه د زیارت ودانۍ ته 4 کیلوګرامه چونکي توکي ایښودل شوي وو. اسپی رورل جاوید خان له مخې په پېښه کې مرجوبله نه ده اورېدلې او یوازې د زیارت ودانۍ ته نقصان رسېدلې. بلخوا پرون په سوکنو سیمه کې هم یو زیارت ته چونکي توکي ایښودل شوي وو، خو د ځایي خلکو په اطلاع پولیسو دغه توکي ناکاره کړل. په امریکا کې د صدارت انتخاباتو وړاندې د کمپین لپاره دوه ورځې پاتې دي. نظر پوښتنه ښایي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما او د هغه مخالف صدارتي امیدوار میټ رومنی ترمنځ به مقابله سخته وي. دواړه کاندیدان د خالی په ورځ د امریکا په هغه ایالتونو کې اووه ځایه د کمپاین لپاره پاتې شو کوم چې د صدارت انتخاباتو په لړ کې فیصله کون حیثیت لري. اوباما او رومنی په کمی کچه له یو بل سره نږدې روان دي، خو اوباما ته په مهمو ریاستونو کې لږ بری ترلاسه دی. د امریکا ولسمشر د ولس په رای نه بلکې د الیکټورل کالج په وټونو ټاکل کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د بیړنیو پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکو ته پرون وویل چې له کوم ځنډ پرته دې د سینډي توپان د ځپل شوو سیمو د مرستو لپاره کار پیل کړي. اوباما د سیمه ییز حکومت فدرالي ادارې چارواکو سره په غونډه کې وویل نوموړی وایي ما ګورنرانو او ښاروالانو ته چې څه ویلي هغه مې د پیښې له پیله خپلې ډلې ته هم ویلي، او هغه دا چې موږ بیوروکراسۍ نشو زغملی، موږ ډېر تشریفات یا پروتوکول نه زغمو، غواړو پر ستونزو د بری ترلاسه کېدو لپاره لارې چارې ولټوو. په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو تر درې ورځې مخکې ویجاړونکي توپان له هغې سیمې یوه اندازه لرې شوی چې د اوباما او میټ رومنی د انتخاباتي سیالۍ مرکز دی. د لیبیا په بنغازی ښار کې د یو پولیس سټېشن څخه بهر موټر بمی چاودنه شوې ده چې په کې درې کسان جوبل شوي دي. په بنغازی کې دا په دې وروستیو کې په امنیتي سرتیرو د شروع شو بمی بریدونو د لړۍ تازه پیښه ده. د لیبیا حکومت هڅه کوي چې هغه وسلوال او اورپکې په خبو کې راولي چې تیر کال یې د مرکزافي پر ضد وسلواله جګړه کې واک ترلاسه کړی. بنغازی د پاسون مرکز پاتې شوی. ورته ښار کې سږ کال په نړیوالو قافلو او سرکاري ودانیو څو وارې بمی بریدونه شوي دي، تر دې پورې چې د امریکا سفیر پکې هم وژل شوی. او اخیری خبر دا دی، په سلګونو سوریایي حکومت مخالفان نن په دوحه کې 15 ورځنۍ غونډه شروع کوي. د غونډې موضوع باید د امریکا په ملاتړ هغه پلان وي چې له مخې به یې د 500 مشرانو یو ډله جوړول کیږي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ، د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر اجمل خان یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې دی له طالبانو خلاص کړي. د پاکستان سپریم کورټ امر کړی چې په کراچۍ کې د طالبانو ضد عملیات وشي. سیرون کې وایي سپریم کورټ پخوا هم داسې امر کړی وو.
کدام انتظامی امور چې کومه دومره کمزور شوی چې په کراین کې خپل سیاست او چې کومه کړه دغه حکومت شامل نه وي، وظاهر سپریم کورټ څنګه کې څه ولا شي.
په بلوچستان کې د حکومت د ختمېدو له خبرونو سره یو خبر دا هم دی چې بلوچستان نېشنل ګوند په انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه فکر کوي.
د بلوچستان الیکشنز روان دي، دا حالت مشخص کې نه کوي. نو موږ یو ولې چې جمهور باندې کوم خاصو دیموکراتیک د بودیجې د موږ
او اونیس پروګرام د باختر ستوري هم لرو.
ولس شاعری خواسم ده، ولس زړنیش ته شاعری ده، او د شاعری هم په ولس کې دا هم د حالت او د وخت سره سم چې کوم ولسی سندرغاړو ولس تر سهوله
د مشال تر سنگ یې واوري. سنچتا سوریدونکو په خبرونو کې واورید، د پیښور د اسلامي کالج پوهنتون تختول شوی مشر اجمل خان یو ځل بیا له حکومت غوښتي چې د دې له طالبانو خلاص کړي. وی سي اجمل خان د وسوالو طالبانو په ولکه کې دي او د نوړاندې هم د حکومت نه داسې غوښتنې کړې دي. په دې اړه نور تفصيل د پیښور نه شبیر احمد جان راکوي.
حکومت نہ استاذانو نہ سرگند بچوں سر پیک ہوئے جی جتنی نہ امید شو او دا اخترهم دي دلتا تير كنه هوي صديح لبان دي شمات تاوي وارجيه اتلي كنش يدين بيا خوش كول نطارا حل زلوك بل دي دا هم انشرا نبي خدا هم تمواشرا فاخر كدي جي كم تعليمي خدمات فر كري دي سعيد وبنيات بر دي دي مخوش فر جا هم دي وجه ما طول ومدينا اخطن نوش دي وارجيه لطولو لدى جون تاحر تخصيجة تالله سالف يرون كنا وقتنا كل وشر دي لبيا خوش كول نطارا حل زلن السنة.
زمون خبریال شبیر احمد جان و چې تاسو ته د پیښور د اسلامیا کالج د تختول شوی وی سی اجمل خان په اړه تفصیل درکول او سم زو کراچۍ ته سپریم کورټ 15 کسیزه جرګه کې د کراچۍ د بدمنې معاملې په اړه ابوري فیصله ورولې ده. په دغه فیصله کې عدالت امر کړی دی چې حکومت ته په کراچۍ ښار کې د طالبانو ترڅنګ د ټولو وسوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. اخوا سیډونکي وایي تر دې مخکې هم سپریم کورټ دې ته ورته فیصله اورولې وه خو پر هغه عمل ونه کړل شو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د سفر کریمی په ریپورت کې اورو.
په فیصله کې سپریم کورټ په کراچۍ ښار کې د روان اخوډب په پیښو اندېښنه ښودلې او حکومت ته یې حکم کړی چې په کراچۍ ښار کې دې د طالبانو د شتون خبره سنجیده واخلي او د دغې ډلې ترڅنګ د ټولو وسلوالو ګروپونو په ضد دې جدي عملیات وکړي. سپریم کورټ حکومت ته دا هم ویلي دي چې په کال 2003 کې په کراچۍ ښار کې د اخوډب په پیښو کې د ککړتیا په تور نیول شوي هغه 15 کسان دې بیا ونیسي کوم چې په دې وروستیو کې د ضمانتونو په ساس خوشی شوی دی. سپریم کورټ د دینه مخ کې هم د کراچۍ د بدمنۍ په اړه خپل تفصیلی فیصله اورولې و. دا چې وسنۍ فیصله به د خار په امنیتی وضعیت سره اغیز ولري په دې اړه مې د سیاسي چارو لکار پو ډاکټر توصیف احمد خان څخه وپوښتل. دی وایي زما په خیال تیر کال چې سترې محکمې د کراچۍ د بدمنۍ په اړه کومه فیصله اورولې وه هغه هم ښه تفصیلي او څرګنده فیصله وه، خو زموږ بدمرغي دا ده چې زموږ په ریاست کې د ګوندونو ترمنځ یووالی نشته او ریاستي ادارې هم په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په لړ کې هغسې نه دي پاتې لکه څنګه چې ورته پکار ده. نو ځکه خو دا فیصله هم ماته د تیرې فیصلې په شان بې اثره او بې اغیزه په نظر راځي. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ سینیئر وکیل صلاح الدین ګنڈاپور بیا وایي چې د محکمې کار صرف فیصله اورول دي، د هغې فیصلې پلي کول یا نافذول بیا د حکومت کار دی.
سپریم کورټ پهلا هم فیصله ورکړې وه او نن یې هم فیصله ورکړه. څه کم انتظامی امور چې کوم دی دومره کمزوره شوي چې په کرایم کې په خپله سیاست او چې کوم نه دغه حکومت شامل ای، نو ظاهره ده سپریم کورټ په هغه کې څه کولی شي. نن هم سپریم کورټ دا فیصله وکړه انتظامیه
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې په کراچۍ ښار کې د بدمنۍ په لړ کې د سترې محکمې لخوا ورکړل شوي حکمونه به عملي کوي او په کراچۍ ښار کې د امن د ټینګښت په سلسله کې پورته کېدونکي ګامونه به لا پسې زیاتوي. د یادونې وړ ده چې د سترې محکمې مشر قاضي افتخار محمد چودري څه د پاسه یو کال مخکې په کراچۍ ښار کې د زیاتې شوې بدمنۍ په اړه سو موټو اکشن اخیستی وو. د دغه کیس په اړه سترې محکمې تفصیلي فیصله یو کال مخکې هم اورولې وه، خو اوشه یوه هفته مخکې سپریم کورټ یو ځل بیا د کراچۍ د بدمنۍ په اړه د کیس اورېدنه شروع کړه او د خالی په ورځ یې دغه عبوري فیصله واوروله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د یکشنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم 11 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 1 منټه د پاسا 2 بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 3 بجو،
پښتانه پنړی کی
په 28 منټه کم 5 بجو،
زړی سندره
په پاوکم 5 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس راځو یو بل رپورټ ته. په داسې حال کې چې د پاکستان د بلوچستان صوبایي حکومت د ختمېدو خبرې کیږي، بلوچستان نېشنل پارټي وایي د نومبر په 10 نیټه به په راتلونکو انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه فیصله کوي. بلوچستان په انتخاباتو کې د ګډون خبره پر داسې وخت کوي چې په دغه صوبه کې په اف سي ځواکونو استخباراتي ادارو د بلوچستانو د شکنجه کولو، لادرکه کولو او وژنو تورونه لګیږي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د کار بشیر گواخناورو.
بلوچستان نیشنل پارټي وایي ډېر ژر به د پاکستان په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون یا بایکاټ پریکړه وکړي. د بلوچستان نیشنل پارټي یو مشر هغه حسن مشال لډو ته وویل چې د لړکی به د دې میاشتې په 10 تاریخ د ګوند مرکزی کمیټه فیصله کوي.
موږ سم سمې کې نه سالي په موږ پارټي سند کمیټي دی کوټه کې، هغه کې موږ ډسکس کوو چې آیا د بلوچستان الیکشن روان دي، دغه حالت موږ ته سوټ کې نه کوي. نو موږ یوازې کې موږ جمهور باندې حکیم ساتو او ډیموکراتیک جدوجې دی موږ را خو جدوجې تمام زلای موږ استعمالو. نو دغه کې موږ سند کمیټي او فیصله وکړو چې آیا بلخ واخو یا نه واخو، ولې کې حالات اوس فورې د سم باندې نه دي روان دي، لیکن حکیم ساتو کې موږ ډیموکراتیک جدوجې کوو.
انتخاباتو ته خوښه 15 میاشتې پاتې دي، او د یادونې وړ ده چې بلوچستان نېشنل پارټي او نورو بلوچ ګوندونو تیر وار په انتخاباتو کې برخه نه واخیستې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ په یوه عبوري فیصله کې ویلي چې د بلوچستان صوبایي حکومت ناکامه دی او امنیتي ادارې ډېر واک لري، خو مرکزي حکومت دا خبره نه مني او له عدالت غواړي چې خپله پریکړه بدله کړي. همداراز د پاکستانی رسنیو د رپورټونو تر مخه حکومت بلوچستان کې د فرنټیر کور یا اف سی په منډیټ کې د یوې میاشتې نورې پراخوالي فیصله کړې. دا په داسې حال کې ده چې صوبه کې پر اف سی د بشري حقونو د سرغړونو سختورونه دي. د پښتونخوا عوامي ملي ګوند یو مشر عثمان کاکړ وای اف سی د بلوچستان حالات د ښکولو په ځای نور خراب کړي.
شیخونو ګس راي چاته جواب دی نه ده. اف سی څه دغه وسم نه غلنی ولا دی، نه ډاکونی ولا دی، نه ثابت کلر نه ولا دی، نه هغه برای تاوان ولا څوک نه ولا دی. بس اف سی ګته بس ولیار دی پر وډو باندې. شاخ کار ښکارا ک په جیب کې ګرځي، ګاډي کاغذان ښکارا ک ډرایورینګ لایسنس ښکارا ک بابا د ستا کار نه دی. ته غل ونیسه، ته ثابت کلر ونیسه، ته ڈرگ مافیا ونیسا، تفلا نہ ونیسا. نو اف سی میں اتنا سے بدلون نہ دے رہا اس طرح سے کم بدلون دا پارا سے دخل گدا توقو سے اف سی سے دا دا بدلون راولی.
دا بلوچستان سے ستوال پٹنگا دا صوبائی خود مختاری او پر وسائلو دا واک غخت نہ کی، او زنی بلوچ بلتون پالا ڈلے دا وقت لپاکستان سے خواد بیل دول پارا پر وسلوالا مبارزہ بخت دی. بلوچستان او د بشری حقوقو ادارو ویلي چې بلوچستان کې امنیتي ځواکونه د ملت پال خلکو په لادرکه کولو او وژلو کې ککړ دي، خو هغه اداره دی. د بی ان پی او مشر اغا حسن وای د بلوچستانو محرومي به له ختم شي چې د امنیتي ځواکونو زور کم او د جمهوریت حکومت واک ډیر شي.
هیڅ اندازه لږه د فلورون کال تیر شو د بلوچستان کې بشری حقوق ډیر غټ فعالي وو. هیڅ کوم حکومت او پولیټیکل حکومت او ډیموکراټیک حکومت ته اول ورځ کې د اقتدار سره د استابلیشمنت باید کړی شو کله چې د بلوچستان باندې ظلم زیاتی توونه ختم وکړه. یو سم پوزیټیو سیاسي ماحول جوړو کا چې خلک بازیاب سي یا مسخ شو د لاشو سلسله بند شي یا بشي حقوق په عملي بند شي.
د امنیتی چارو کارپوه د پاکستانی پوز پخوانی بریګیډیر اسد منیر وای د بلوچستان د حالاتو د سمون لپاره دی د اف سی او سیاستوالو په ګډون هیڅوک خپل سرتا نه پریښودل کیږي.
اف سی ته خو اختیار ورکړی دی، هغه دادا د دې کارونه دي. دوی به بارډر باندې دادا کار کوي، چې جنگ شي دوی به دا کار کوي، چې امن یې نو دوی به د بارډر باندې دادا سیزونه کوي، سمګلنګ به درې چې کوم کوم هغه ته ډیوټی نه ورکړي، او باقی بی ایریاز کې چې چیرته پولیس نشته دوی به د پولیس والا ډیوټی کوي. نو چې هغه کې هغه فت کې زیته کوي، هلته عدالت هم شته، قانون هم شته، هغه کې کیس هم روان دی. هغه بغیر سه حکم نه دا کارونه کړی نو د خلاف ته کاروایی وشي.
د یادونې وړ ده چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر اختر منګل سمو د مخکې سپریم کورټ کې د وړاندې کېدو وروسته ویلي وو که د بلوچانو وژل او رکول ونه درېږي او حقوق یې ورنکړل شي، نو بلوچستان به د پاکستان سره مخخه وکړي.
زمونږ همکار بشیر غواخو اوس راځیو بل رپورټ ته. په امریکا کې په 6 نومبر صدارتي انتخابات ترسره کیږي چې پکې د ډیموکرات ګوند امیدوار او ولسمشر باراک اوباما او د ریپبلیکن ګوند امیدوار میترام نه برخه اخلي. دا چې دغه انتخابات وروسته به آیا د امریکا د پاکستان په اړه په پالیسۍ کې څه بدلون راشي او کنه، په دې اړه د پیښور نه غلام غوث تفصیلي رپورټ را کوي.
په امریکا کې د نومبر په 6 نیټه د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې ترسره کیږي او د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره اوباما او میټرومنی خپلې انتخابي هلې ځلې توندې کړې دي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په امریکا کې د ولسمشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د افغانستان او شاوخوا منطقې په اړه د امریکې په پالیسۍ کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو یا انټرنیشنل ریلیشنز د څانګې مشر اعجاز خټک مشال ریډیو ته وویل:
امریکی پالیسی کمیٹمنٹ افغانستان کا افغانستان واپس نہیں پاتی اب جاری بھی امریکہ سو واپس کی خو امریکہ افغانستان نہ روم لاندی پریزی نہ اوباما سو پکے داس سیدھے فرق برا کی داس ماتا سو خاص فرق نہ
پا پاکستان کی سیاستوال هم د امریکې د ولس مشرۍ لپاره انتخابات مهم غنی خو پښتنه دا ده چې د امریکې د ولس مشرۍ د ټول ټاکنو وروسته به د پاکستان په اړه د امریکې په تګلارې کې څه بدلون راشي او کنه. د دې پښتنې په جواب کې د قومي وطن پارټۍ مشر او د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل
لازمی خبر ہے دا امریکی الیکشن دے اور پورے دنیا نظر آگے طرف کرے ہوئی اور پالیسی جو رہی اور آگ پالیسی مان دے ابھی عمل گئی سو خیال ہی نہ دتوار ہو چکم پاس ہو بائیس شیو ہوا ڈبیٹ شیو ہوئے کہ اتوار ہو یو شانتے اتوار ہو یو شانتے سوچ ہو جو ہم دکھا ہوئے جدہ ڈرون اٹیک پکی گی اور واپس آیا خبر ہم پکے کرے دا ہو اور سر و سر دا ہوئے چھپی دموں گا باپا پالیسی ماں گئی چھکم دا مخت نظر میں پر آگے کی بعد دم رس فرق رانشی کو اوباما راضی اور خدا رومنی راضی.
په پاکستان کې هم عام انتخابات را نږدې دي او سیاسي ګوندونو د را روان انتخاباتو لپاره هلې ځلې توندې کړې دي او بعضي سیاسي او مذهبي ګوندونه د پاکستان او امریکې ترمنځ د ترګرۍ ضد جنگ په شریکه مبارزه نیوکې کوي خو پښتنه دا ده چې کچرې دا سیاسي ګوندونه په را روان انتخاباتو کې په اقتدار کې راشي نو چې په انتخابي کمپین کې دوی کومې دعوې کوي هغه به سرته ورسوي او کنه. د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر ریټایرډ سات مشال ریډیو ته وویل
ګوره پاکستان په امریکې باندې ډېر انحصار دی. امریکا پاکستان ته نقد مالیاتي امداد ورکوي دومره امداد یو ملک هم د چین غوندې ملک هم پاکستان ورکول ته تیار نه دی فوجي لحاظ باندې شو یا نور اقتصادي لحاظ باندې بل چې کوم دی پاکستان فوج چې کوم دی هغه په مغربي او خاص کر امریکني اسلحه باندې چې کوم دی نو هغه ډېر هغه ته ضرورت دی زموږ ایئر فورس تقریبا زیات پاتې چې کوم دی نو هغه دغه دی مغربي دی زما په خیال باندې دا چې سړی په اقتدار کې نه هغه ډېرې خبرې کولی شي بلکې اقتدار ته راشي او حقایق زمینی حقایق هغه ته مخامخ شي نو بیا هغه انسان د غونډې کې سوچ شروع کړي چې نه د ناسمله پکار.
سیړونکي په دې نظر دی چې په امریکا کې ترسره کیدونکي انتخابات به د افغانستان او پاکستان په لور د امریکې په تګلاره څه اغیز ونه لري او سیړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د را روان انتخاباتو وروسته کچري بدل سیاسي ګوندونه په اقتدار کې راشي نو هغه به هم کوشش کوي چې د امریکې سره خپلې اړیکې سمې وساتي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوس هم راځي به مطبوعاتي کتنې ته. ډیلی ټایمز لیکي په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختریزۍ ختمولو لپاره نه یوازې په شمالي وزیرستان کې د ټولو وسلوالو خلاف سم پوځي عملیات پکار دي بلکې د ملک ته نورو او د پنجاب میشته وسلوالو ډلو پر ضد باید هم سخت ګامونه پورته کړل شي. بشیر ګواخت دې مقالې غټ کې وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د 13 اگست په میش کې د پاکستان د ازادۍ په ورځ د دې هیواد د پوځونو مشر جنرال اشفاق پرویز کینی وویل چې د دهشتګردۍ پر وړاندې جګړه د پاکستان خپله ده او دوی به یې کوي. د ورځپاڼې په وینا هغه 13 میاشت د پوځي افسرانو سره په یوه ناسته کې پریکړه کړې چې شمالي وزیرستان کې به پوځي عملیات کوي خو لیکوال وایي چې پوښتنه دا ده چې په دغه ځای کې به عملیات د کومې وسلوالې ډلې او چا په خلاف کیږي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان کې ډیر خلک فکر کوي که د پاکستان پوز په رښتیا د طالب وسلوالو ختمول غواړي نو کولی شي. لیکوال وایي له شمالي وزیرستان څخه د دهشتګردو خلاف د عملیاتو شروع کول ښه کار دی خو پاکستان کې په عمومي توګه د سخت دریځۍ د ختمولو لپاره باید شروع له پنجاب څخه وشي. ورځپاڼې لیکلي چې پاکستان باید پنجاب کې د جهادي ډلو خلاف ګامونه اوچت کړي او د بلوچستان پښتانه د کوټې له طالبانو خلاص کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د پاکستان تر ټولو لوی جهادي ډلې لشکر طیبه او پاکستانی طالبانو ترمنځ اړیکې واضح دي. لیکوال وایي د لاهور سره نږدې په مریدکې کې د لشکر طیبه مرکز دی. دوی دغلته طالبان ته د سخت دریځۍ مذهبي زده کړې ورکوي خو د وسلوالو هڅو لپاره پر شمالي وزیرستان تکیه کوي. په مقاله کې راغلي که شمالي وزیرستان کې رښتینی عملیات وشي نو د لشکر طیبه لپاره به دا مرکز پاتې نشي او تر سخت فشار لاندې براشي. ډیلی ټایمز ورځپاڼه وړاندې لیکي چې شمالي وزیرستان کې په رښتیا هم وسلوال وځپل شي، نو د پاکستان نورې وسلوالې ډلې لکه حرکت المجاهدین، جیش محمد او حرکت الانصار به هم تر سخت دباو لاندې وي. لیکوال وایي که شمالي وزیرستان کې د یوې ډلې خلاف عملیات وشي او د پاکستان نورې ډلې هم داسې فعال او پاتې کړل شي، نو دا ډلې به سخت ردعمل وښیي. په مقاله کې راغلي چې بیا به مسله لا پراخه شي او د پاکستان پوز به مجبورې چې د شمالي وزیرستان په شان په پنجاب کې هم عملیات وکړي.
زمون همکار بشیر غواخ وو او اوس هم زو د افغانستان غزنی ولایت ته چرته چې اوسیدونکي وای په دغه ولایت کې د دولتي روغتون ټول ډاکټران تر غرمې پورې روغتون ته زی او ماسپخین ته راتلو ورستو یوازې دوه یا درې ساعته په روغتون کې پاتې کیږي. دوی زیاتوي د دولتي روغتون ډاکټرانو شخصي کلینیکونه جوړ کړي دي او مریضان هم هغه ځای ته ورغواړي. په دې اړه د مشال د خبریال سید شاه سکیم دا رپورټ اورو.
غزنی د هیواد د ځینو نورو ولایتونو په پرتله نه آرامه ولایت دی چې وخت نا وخت یې په ولسوالیو سربیره په ښار کې دننه هم وسلوال بریدونه او بمی چاودنې کیږي. خو د ناامنیو په پیښو کې ډیر ټپي شوي کسان په دولتي روغتون کې د ډاکټرانو د نشتون له امله د درملنې په تمه مري. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي د دولتي روغتون ډیری ډاکټران شخصي کلینیکونه لري او تر غرمې پورې هم هلته ناست وي. دوی وایي د دولتي روغتون زیات ډاکټران ناروغان خپلو شخصي کلینیکونو ته ورغواړي او هلته یې د پیسو په بدل کې درملنه کوي. د غزنی د اوسیدونکو په خبره په شخصي کلینیکونو کې زیاتو ډاکټرانو خپل درملتونونه جوړ کړي دي او د درملو نمونه په شفري تورو لیکي چې د دوی له درملتونو پرته ورباندې نور درمل پلورونکي نه پوهیږي. د جمال په نامه د غزنی یو تن اوسیدونکی وایي چې په غزنی کې د عامې روغتیا ریاست په شخصي کلینیکونو او دولتي روغتون هیڅ څارنه نه کوي، ځکه خو چې د چا څه زړه وغواړي نو هغه کوي. دی وایي د یو ډاکټر په شخصي درملتون کې تر وخت تیر درمل اخیستی وو، خو ډاکټر په دې خاطر چې د ده په درملتون کې اخیستل شوی وو دا نه ورته وویل چې تر وخت تیر درمل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
د عامې روغتیا ریاست په شخصي کتنځیو او ډاکټرانو باندې هیڅ نه وه څارنه نه لري. ټول ډاکتران تر دولسو بجو پورې اته تر دوو بجو پورې په خپلو شخصي کتنځیو کې. که چیرته ته اوس مریض ملکي روغتون ته ورلوې هلته به د دې ډاکټر پیدا نه کړې چې تا مریض وګوري. ورځ ورغلم ما دوا ترې راواخسته، دا دوا سره داسې له تاریخه تېره وه. ډاکټر صاحب وه هم کتله، خو دوا چې نیما دله دوخانې اخیستې وه راته ویل وایي ومې دغه دوا که له تاریخه تېره هم چې افغانستان سوړ هېواد ده، د خپل هغه معیار یا خپل هغه ارزښت چې لري دا له لاسه نه ورکوي.
د عنایت الله په نامه د غزنی د قرباغ ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی بیا وایي چې نه یوازې په غزنی ښار کې د دولتي روغتون ډاکټران دندو ته پر وخت نه ځي، بلکې په هغو ولسوالیو کې چې هلته روغتونونه شته هلته هم ډاکټران تر ډېره روغتون ته نه ورځي. دی وایي د ولسوالیو په روغتونونو کې ډاکټران یوازې ناروغانو ته نسخې ورکوي او د درملو د اخیستلو دپاره یې ښار ته لیږي. د ده په خبره د ولسوالیو ډاکټرانو هم په ښار کې له درملتونونو سره تار اچولی وي او ټولو خلکو ته په ښار کې یو ځانګړی درملتون ورپه ګوته کوي.
روغتیا سنتاوې بالکل نسته، که وی هم هغه ډیره په ټیټه اندازه دي او سور سیام چې دوا درکویم د موسسو کومه دوا چلته په هغې شپخانه کې وجود لري هغه نه درکوي او نقصه د باندې درکوي ډاکټر، او درته وایي چې دا دواخانه به ته دا دوا ته د پلانکي دواخانې نه راخي، او که بلې دواخانې ته ورسې هم هغه درته وایي چې په دې نقصه باندې نه پوهېږم او ته دا ډاکټر ته یوسه صحیح که بیا یې ماته راوړ، او ته به مجبور یې چې کومه دواخانه هغه درکوي له هغې نه به دوا راوړ.
خو د غزنی د عامې روغتیا رئیس ضیا ګل سپندی بیا وایي چې تر اوسه یې داسې معلومات نه دي ترلاسه کړي چې کوم ډاکټر دی په رسمي وخت کې په خپل شخصي کلینیک کې ناست وي. دا وایي که څوک خبر شول چې کوم ډاکټر تر غرمې روغتون ته نه دی راغلی او خپل کار کوي نو مخامخ د ریاست ته راشي چې موږ یې بیا له ډاکټر سره معلومه کړو. اسپندی وایي تر خپله وسه یې له ښاره بې کیفیته او تر وخت تیر درمل هم ټول کړي دي، خو وایي د ناخوندي سرحدونو له امله کیدای شي اوس هم د ښار په ځینو روغتونونو کې تر وخت تیر او بې کیفیته درمل پلورل کیږي.
خو زه داسې معلومات نه لرم، خو بیا هم که چا داسې یو تصادف شوي دي چې کوم ډاکټر نه و که نه تر دوه بجې پورې اوله شي ریاست ساتامې ته راشي چې مونږ قانوني اجراحات وکړو. په دغه د کیفیت دوا په خاطر تاسو ته بیا باید ووایم چې سرحدات چون کنترول نه کېږي، له هرې خوانه ولایت غزني ته راځي دواګان، ممکن احتمال لري چې دغه بې کیفیته دوا وي. خو ریاست ساتمه دوامداره لیدنې کړي دي او بررسي شوي دي دغه دواګان او ټول شوي دي.
د غزني په ملکي روغتون کې نه یوازې عام خلک د ډاکټرانو له ناوخته راتګه سر ټکوي، بلکې په دغه روغتون کې د ځینو طبي سامانونو او تکړه ډاکټرانو نشتوالی چټلي او د زورور خلکو واک چلیدل هغه ستونزې دي چې عام خلک یې له ناچارۍ ګالي. تیر کال سره صلیب د غزنی د ملکي روغتون ودانۍ تر وخت تیره بللې وه او ویلي وو چې دغه ودانۍ نوره د دې نه ده چې څوک دې پکې شپه تیره کړي، خو د مجبورۍ اخیستو ناروغانو زګرویله. اوس هم د دغه روغتون د کنډ کفر دیوالونو بیخته له پرتو زنګو وهلیو کټونو څخه راولاړیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماسپخین یو نیمه بجه شوی دا لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نورو.
د پېښور اسلامي کلک تختول شوی وایس چانسلر اجمل خان یو وار بیا حکومت او ولس ته خواست کړی چې د هغه را خوشي کولو لپاره هلې ځلې وکړي. د کراچۍ بدامنۍ کیس په اړه سپریم کورټ وویلی دی چې قانون نافذ کوونکي ادارې دې په کراچۍ ښار کې د طالبانو تر څنګ د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړي. د پاکستان په قبایلي سیمو مومندو ایجنسۍ کې وسلوالو د هلکانو یو سکول په بمونو الوزولې. د پاکستان په لاهور ښار کې د جنکو د یو نجی سکول زده کوونکو د هغو میندو پلرونو او استادانو د هجوم لخوا د خپل سکول د ړنګولو خلاف مظاهره کړې. او په امریکا کې د صدارتي انتخاباتو وړاندې د کمپین لپاره دوره دی پاتې دي. نظر پوښتنه ښایي چې د امریکایي ولسمشر بارک اوباما او د هغه مخالف صدارتي امیدوار میټ رومني ترمنځ به مقابله سخته وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم پر روانه خبرونه کې راځو. د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه ریاض مساخیل بیانوي.
جنگ او ایکسپریس ورسپانه خپل اداریه کې د خوځدار پیښه سیړلې ده چې پکې د موټر سایکل سپرو د ډزو د لاسا په پېټرول پمپ او هلته ولاړ گاډي باندې اور لګېدو چې نتیجه کې د زنانو او ماشومانو په ګډون اتلس تنه وسوځیدل. اداریه وایي چې بلوچستان کې دا قسمه پیښه څه نوې خبر نه ده، بلکې هر ورځ داسې پیښې رامخته کیږي، خو حکومت د دې د ختمېدو لپاره په سنجیدګۍ سره هیڅ کار نه دی کړی. د غرنګ مشرق ورسپانه هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او وایي چې د بلوچستان په معاملې یو وار بیا د عدلیه او حکومت ترمنځ لانجه شروع کیدونکې ده، او هغه ځکه چې حکومت دا مني چې د بلوچستان حالات ورس پورس خرابیږي، خو بیا هم د عدالت لخوا ورکړې شوې تجویزونو باندې عمل نه کوي. او وفاقي داخله وزیر رحمان ملک خو پکې لا دا هم وایي چې بلوچستان کې بدامنی نه بلکې بغاوت دی، کوم چې لا زیاته اندېښمن حالاتو ته اشاره کوي. اداري مخکې وایي چې بلوچستان کې د حکومت هیڅ عملداري نشته او هر څه پوز یا نورو ادارو ته پرېښودې شوې دي، کوم چې د تاریخ تر ټولو تیاره دور دی. او داسې حالاتو کې هم د وفاقي او صوبایي حکومت په فیصلو کې سنجیدګي نخکاري. اداري اخره کې وایي چې حکومت ته د سټیل ملز، انارو او حج کرپشن کیس پرنګ رویه نخپلوي، بلکې د حالاتو جاج دی واخلي او د بلوچستان بدمنه ختمولو لپاره دی د سپریم کورټ په تجویزونو عمل وکړي، او کدا سه ونه شو نو تاریخ په مونږ کله هم معاف نکړي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداري د افغانستان په صورتحال او هلته د امریکای او اتحادي عسکرو په وطن لیکلې ده. اداري وایي چې یو طرف ته امریکای په کال 2014 کې د افغانستان نه د وتو اعلان کړی دی، نو بل طرف ته په خپل په افغان پولیس، پوز، پیراملټری او د غرنګ نورو ادارو کې هیڅ قسمه یووالی او هماهنګي په نظر نه راځي. او تیر ورځو کې هلمند کې د پولیسو لخوا د خپلو څلورو ملګرو وجنه د دې ښکاره ثبوت دی. اداري د امریکایي ادارې امریکن انټرپرایزز انسټیټیوټ او پینټاګون د رپورټونو په حواله وایي چې افغانستان کې بل مسله د کرپشن، بډو رشوتونو او غلا غلطو ده، او ان چې یو گورنر د طالبانو مرسته او رشوتونو اخستو کې ککړ ګرځیدلې دي. د دې سره سره افغان حکومت هم دا توان نه لري چې خپل سکیورټي ادارې یو موټی وساتي، او نو ور سره دومره فندونه شته چې د اتحادي ځواکونو د وتو رستو خپل عسکرو ته تنخواګانې ورکي. اداري اخره کې وایي چې د امریکای د دفاع او خارجه محکمې بازي مشیران حکومت ته مشوره ورکوي چې داسې حالاتو کې د افغانستان نه وتل خنې دي، او بیا په تیره تیره د خلکو ذهني هماهنګي لا هم طالبانو سره ده، او د دغه هیواد نه طالبان په سم ډول نه دي ختم شوی، او نه افغان حکومت په خپل خپو د ادریدو جوګه دی. نو خبرداوی چې اول افغانستان په خپل خپو ادریږي، او هلته د امن، سیاسي استحکام او ترقی ګټورې نتیجې مخې ته راشي، او د هغې وروسته د افغانستان نه د وتو منصوبه جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي په امریکا کې ولې مسلمانان ځانمرګي بریدونه نه کوي، نو هغه ځکه چې هغوی ښه تعلیم یافته دي او ښه ژوند تیروي او د خپل راتلونکي لپاره ښه پلان لري، خو د یو افغان ماشوم لپاره داسې څه نشته. مخکې له دې چې امریکایان له افغانستانه اوزي، پکار ده چې د دغه هیواد سره ژمنه وکړي چې د جنکو او هلکانو د تعلیم لپاره په سکولونو جوړولو لږ تر لږه یو ارب ډالر خرچ کړي. بلخوا فارن پالیسی مجله د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د یو رپورت په حواله لیکي، د نېټو لخوا د 800 میلیونو ډالرو د خرچ کولو باوجود به کېدای شي چې افغان امنیتي سرتیری د دې جوګر نه وي چې د 2014 کال وروسته خپل وسایل برقرار وساتي. ته دغه دواړو مقالو غټه کې زموږ د همکار اسرار عالم محمد ناورو.
کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي د تعلیم په اتلې ملاله یوسفزۍ د طالبانو لخوا حمله وښودل چې وسلوال بمونه نه بلکې د کتابونو ویریږي. په افغانستان کې د تعلیمي انفراستراکچر قائمول په دغه هیواد کې په لاندې کچه د بدلون راوستلو لپاره یوه اوږدمهاله ستراتیژي ده چې پرې خرچ به هم ډېر راځي. خو که وکتل شي نو په افغانستان کې چې په یو پوځي د کال پر سر څومره خرچه کیږي، په دغه شل سکولونه شروع کېدای شي. په نړیواله کچه هغه ماشومان چې عمر یې د سکول د تلو دی خو سکول ته نه ځي، شمېر یې د هغه ماشومانو نه زیات دی چې تعلیم ترلاسه کوي. همداشان یو شمېر افغان ځوانان چې زیاتره پکې جینکۍ دي، د غربت او طالبانو اثر ته ډېرې حساسه دي، او په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه اوزي او طالبان بیا په واک کې راشي، نو طالبان به کولی شي چې دغه ځوانانو ته د ځانمرګو بریدونو تربیه ورکړي. همداشان ځنې به بیا د دې غیر انساني فعل لپاره په اسلام تور لګوي. خو پوښتنه دا ده چې په امریکا کې ولې مسلمانان ځانمرګي بریدونه نه کوي؟ نو هغه ځکه چې هغوی تعلیم یافته دي او ښه ژوند تیروي او د خپل راتلونکي لپاره ښه پلان لري. خو د یو افغان ماشوم لپاره داسې څه نشته. مخکې له دې چې امریکایان له افغانستانه ووځي، پکار ده چې له افغانستان سره ژمنه وکړي چې په دغه هیواد کې به د جینکو او هلکانو د تعلیم لپاره په سکولونو جوړولو لږ تر لږه یو ارب ډالر خرچ کوي، او د پالیسیو جوړونکو لره پکار دي چې له اسلام آباد سره په قبایلي سیمو کې د سکولونو په جوړولو کې مالی مرسته وکړي. په دغه مالی مرسته معیاري استادان وګمارل شي او ښه نصاب تیار کړی شي. بلخوا فارم پالیسی مجله د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د ځانګړي انسپکټر جنرال د یو رپورت په حواله لیکي، د ناټو لخوا د 800 میلیون ډالرو د خرڅ کولو باوجود به کېدای شي چې افغان امنیتي سرتیری د دې جوګنوي چې د 2014 کال وروسته خپل وسایل برقرار وساتي، ځکه چې دوی د پوځونو کچه متوازن نه ده او تعلیمي معیار یې هم ښه نه دی. همداشان د یو خاص وخت لپاره بودیجه او د سامانونو وړلو راوړلو نظام هم نه لري. دا رپورت یوازې څو اونۍ وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د افغان جنرالانو یو پلاوی د امریکا د دفاع وزارت د دورې پر مهال ویلي دي، په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه اوزي، دوی یره لري چې هیواد به یې د لاجستیکي صلاحیتونو، د بنیادي پوځي سامان او د استخباراتي اساسو د کمښت سره مخ شي. بلخوا د امریکا د دفاع وزارت ویان ویلي دي د هغوی مشن دا ده چې دا خبر یقیني کړي چې د 2014 کال وروستو افغان امنیتي سرتیری د دې جوګوي چې خپل وسایل برقرار وساتي. نوموړی زیاتوي دوی به دا خبره یقیني کوي چې افغان سرتیرو ته د روزنې په لړ کې ټول ضرورتونه پوره کړی شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي امریکا او نور هیوادونه ژمن دي چې دوی به د افغان امنیتي سرتیرو ملاتړ کوي.
پښتانه څوک دی او له کومه راغلل؟
په دې کې شک نشته پښتانه د آریایانو له ډلې څخه دي. په خوا تر دې چې آریایان افغانستان ته راشي، په افغانستان کې یو مدنیت جوړ شوی و چې هغه مدنیت د منډیګاس په نوم یادیږي.
د نړۍ بیلابیلو سیمو ته هجرت د دوی پر ژبه او کلتور څومره اغیز کړی دی؟
دوی خپل کلتور ساتلی دی ولی ژبه بدله شوې ده.
په لویدیځ کې پښتانه په څه حال کې دي؟ دا او نور د مشال رادیو په اونیز خبرونه پښتانه په نړۍ کې د هرې پنځشنبې یا زیارت په ورځ مازیګر 3:30 بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ مازیګر 4:30 بجې له احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پښتنو په سیمو کې د سرو زرو کالي عموما د نجونو له ودونو سره تړلې وي، خو د سرو زرو د لوړو بیو له کبله خلک اوس د واده مراسمو لپاره سره زر نشي اخیسته. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ اورو.
کله هم چې د سرو زرو نامه اخلو او یا هم د سرو زرو په بازار تیریږو، نو په ناڅاپه ډول مو د واده یا کوژدنې مراسم په ذهن کې راشي، ځکه چې په پښتنو سیمو کې د ناوې د پاره د هلک د کوره سره جوړول یو حتمی امر ګرځېدلی دی. خو نن سبا د هلک د کوره ناوې ته د سرو زرو جوړول یو غیر ممکن حتی رسېدلی دی، او د سرو زرو کالي چې به پخوا خلکو ډېر په شوق او ذوق سره اخیستل او د خپلو ناویانو ښکلا به یې په یو په دعا کوله، خو نن سبا د سرو زرو لوړو بیو یا قیمتونو ناویانې نا امیده کړې دي. ځوانان یې پریشان کړي او دکانداران یې د دکاندارۍ څخه د بېزارۍ تر حده رسولې دي. په بنو کې د سرو زرو یو دکاندار حاجي ګلدراز وایي چې اوس یې سیزن دی، ځکه چې په دې وخت کې په بنو کې وادونه ډېر کېږي، خو په سیزن کې هم د سرو زرو د لوړو قیمتونو له وجې عام سودا هم نه کیږي.
د ایجنسی غونډې بڼو سره لکه منسلک کې دی، د وجې سره به بڼو دمره ښه کاروبار وې. سونه افغانستان پورې خلک به بڼو ته راتلل، چونکه ریټینا ډېر ګډوډ دی دومره چې د وجې سره سیزن خو د پکیر پاتې شه، چې هغه عام روټین مطابق لکه دکانداری ختم شوې ده. هر دکاندار ډېر په مشکل حالات کې دا وی چې خرچې نو پورا کیږي.
په بنو کې یو میرمن سمیرا مشال ریډیو ته وویل چې د سرو زرو لوړو قیمتونو په وجه دوی مارکیټ ته تش د کتلو د پاره ځي، چې زړونه پې خوشاله کړي او دا خستو وسیه نه لري.
نن ته به سره زر ډېر ګران دي، لکاشري ته خو دا ډېر خوند ورکوي او دغه بغیر نو وي داسې هسې کوای نه شي. پنځه بند شپېته زره تیل ده، اتمیز چې مارکیټ ته لاړ شي حالي وګوري او امیز د کولو واس نه وي. بختور خلکو جړوای چې امیز د دغه واس نه وي، امیز ته ډېر خوند ورکوي سره زر، او لکه دا شته یو خپل شای ده.
رضیا وایي چې د خور کوژدن یې پنځه کاله وړاندې شوی دی، خو د خاوند د کوره د سرو اخیستلو وس نه لرلو په وجه د خور واده پاتې دی.
مهرباني په لاوردار رواج دا چوال شو چې ورکای شو د 3000 نو لیکي کبا انسان از سزا جوړوي او به یې سکانی به دغه سه پاتې مخ پر هي د مانګ نه دا 4-5 سر شل دغه سه پاتې دو هم یا به 3000 نه غوړي او دی جوړوي نشي ځکه سه دغه سه پاتې دو کدیا جوړ کړ خو ورکای کنه به دغه سه هغه وخت راه و دغه سه وخت راه.
د بنو سرو زرو مارکیټ کې یو زرګر حکم زاد وای چې کدا نه وې نه وې د پارا د چا سره په کور کې زاړه سره پراتوي، خوګه کوړه راشي چې پکې تش صفایي وکي، نور څوک د نوي سرو اخیستو په وس کې نه دي.
دا کو وکراوینه چې د کیما پراته ده د سړی نند مجبورۍ د بل نظر نه لې د بچي غاڼه دو دا غي روړو صفکای او کولی ورنا جوړای او د وخستلې د پوره د دنه داس سرمانشت جدای دغه نوې وروتا بیا کولی جوړ کو دغه دوړ بیا مارو مات کوي او صفکای او بل نوې پوشر کې دای په میاشه مې پیندش پر ورو وچار کوله امیش دی ویال یا نه په شکر یې.
خلک وایي چې باید د ناویانې وادونه د سرو زرو کالي پورې و نه شي تړل، او د واده د مقدسه رشته په سادګۍ سره ترسره شي، تر څو هغه ناویانې او ځوانان چې وادونه یې د سرو زرو کالیو د نشوالي له کبله پاتې شوي دي په سادګۍ سره د وادونو په نمانځلو سره خپلو هیلو ته ورسي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نتیری شو.
نو دې کې د خپکی دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجيبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکټ mashalradio.com دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای؟
هو د مشال لاډیو په ویب پاڼه کې کولای شئ نور تبصره مو اوري، خپله خپله تصویرونه او ویډیوګانې هم وګورئ.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال لاډیو خبرونه واوري.
هو ورشه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. کولای شئ د مشال ریډیو خبرونه د په فیسبوک او ټویټر اکاونټس باندې هم وګورئ. اوس هم راځو په روانه خبرونه کې کلتوري او ادبي پروګرام د باختر استوري ته. د دې پروګرام جوړونکي د جلال آباد نه د مشال خبریال باز محمد عابد دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد عابدم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. د نننې خبرونې په زولې کې مو دغه موضوعات راټول کړي دي. په سر کې به درته په جلال آباد کې د یو علمی او سیرینی سیمینار په اړه یو رپورت وړاندې کو. بیا به ملالی ایسوبزی ته د ډاکټر اکبر په غږ کې د هغه یو ښکلی نظم درته خپور کړو، او په اخیره کې به د ګودر په اړه یو کلتوري رپورت هم ولرو. رازو لومړی رپورټ ته. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې سره په ګډه د شاعر او روحاني شخصیت ملا محتدین په اړه یو علمی او سیرینی سیمینار په جلال آباد کې جوړ کړی و. دې سیمینار د په ننګرهار میشتو لیکوالو او شاعرانو سربیره له کابل څخه هم د پښتو ادب وتلي سیری او استادان هم راغلي ول چې د ملا محتدین په ژوند او پنځه مقالې او ویناوي واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې د سیمینار له جوړېدو یې موخه دا ده چې ځوان نسل د ملا محتدین له ژوند او پن سره آشنا کړي.
د ملا محتدین په رابطه باندې کوم خاص لیکنه او یا مثلا کوم خاص سیمینار او څرنګونډه نه و جوړه شوې، نو دا اړینه و چې دغه شخصیت په باره کې چې هم دینی عالم وي او هم شاعر وي او هم لیکوال، نو دغه شخصیتونو معرفت زموږ لپاره اړینه.
استاد محمد اسب سمیم هم وایي چې د ملا محتدین د هنر راښکاره کول د ننني وخت ضرورت و.
شاعری شاعری ہم پولس کی عمر اد حالت وقت رسم چکم السی سندرگاڑ اولس ترسا انگیزی غیزی ترسا پورجوندی.
سیړونکي او استاد حبیب الله رپی وایي چې د ملا محتدین شاعري د موسیقیت نه ډکه وه، او موسیقیت دی چې ولسی شاعري په ولس کې ژوندی ساتي.
لکه څنګه چې نور ولسی شاعري ده، د موسیقیت نه ډکه شاعري ده چې دا هم د دې شاعري یو خصوصیت دی، او همدغه موسیقیت دی چې ولسی شاعري د ولس په منځ کې ژوندی ساتي، او د دې شاعري هم ژوندی ساتلی.
ځوان شاعر او لیکوال بشرمل زرغون چې د ملا محتدین شاعري په یو زخیم کتاب کې راټوله کړې وایي چې د دویم ټوک راټولېدو ته هم مټی رانغښتې دي.
ما چې کله د موسیقي واورېدل او د شاعري ما واورېدل، نو ډېر ولس ته یو ډېر نیک پیغام یې درلود. نو له همغې وروسته زه په دې چورت کې سم چې راځه د ملا محتدین استاد د شاعري راټوله کړه او د کتابي بڼه ورکړه. کوشش کوم ما سره یو څه کتابچې نور هم دي، پنسل لیکل شوي دي، ډېرې سختې دي، خو زه کوشش کوم چې هغه پاک کړم او کمپیوټر ته ورسوم، او انشاءالله دویم ټوک به هم زه آینده لپاره برابر کړم.
ملا محتدین د ملا فضل زوی و چې په 1291 لمریز کال کې د کونړ ولا مزار دری کی زیگیدل او وروسته کامی ولسوالی کی میر شوی او ملا محتدین به منظومی کسی او چاربیاتی جوړولی. د بغتیو او لوبو په چوکاټ کې به شیرونه ویلی، ولسی سندرغاړو او د شاګرد ګلرنګ به منظومی په خواږه غږ ویلی. مشهوری کسی جنگنامه میراجنامه او وفاتنامه ده. په دې وروستیو کې د شاعر او لیکوال بشرمل زرغون لخوا د شیرونه راټول او د نشته تری بل خګل په نوم د ختیځ سیمې د لیکوالو او ژورنالیستانو د ټولنې لخوا د چاپ په غاڼه سنبال شول. ملا محتدین په 1909 لمریز کال کې عمر او د کامې ولسوالۍ په غازی کوټ سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، دا خو یو سرګند حقیقت دی چې تعلیم په نر او ښځه فرض شوی. اوس چې په ټوله نړۍ کې د نجونو تعلیم عام دی، د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته ورسره سخت مخالفت ښودل کیږي. په سلګونو ښوونځي په بمونو الوزول شوي او د اور د لمبو خوراک شوي چې په سلګونو زره پښتنې نجونې د تعلیم له نعمت څخه محرومې کړې دي. د دې هر څه پړه خلک په طالبانو واچوي. د اکتوبر په 9 نیټه په سوات کې په ملالی ایسوبزی ځکه مرګونې حمله وشوه چې تعلیم یې حاصلولو او نور نجونې هم تعلیم ته هڅول. راولی په ملالی یوسفزی دا قاتلانه حمله په ټوله نړۍ کې وغندل شوه. کورنیو او بهرنیو رسنیو کې پرې بې شمېره انځوریز، غږیز او چاپیز رپورټونه خپاره شول. په فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي پاڼو کې پرې تر اوسه بحث روان دی، لیکنې پرې کیږي او شعرونه ورته ویل کیږي. نامتو شاعر ډاکټر محمد اکبر اکبر هم ملالی یوسفزی ته یو نظم لیکلی چې د ده په خپل غږ کې درته وړاندې کوو.
ملالی یوسفزی ته پورته شو. ملاله د پاتون محراب ته ودرېدا، سترګه د سبا لکه ډیوا کتاب ته ودرېدا. بیا به پښتانه زامن ابۍ د ظلم بوره کړي، لور د پښتانه د پښتانه حساب ته ودرېدا. اوس یې تبرک د لوپټو په مینو وویشئ، لمر یې په داغونو کې د ګرمو وینو وویشئ. دا قیام د وخت د انقلاب چنو ته وباسئ، دا فکر د دې نړۍ په تورو سپینو وویشئ. ستوري د شانګلې د دې کاله مشال ته ودروئ، ګڼې خلقې د انګړ دیوال ته ودروئ. دی وړو چاچو د لویو چارو پیټي پورته کړل، پیغلې او زلمی د غیرت مثال ته ودروئ. لار د شیطان یې د ولس له لارې بیا لکړه، یوه سراب ته ودرېدا او یوا دریاب ته ودرېدا. اوس به مې ملالې په زرګونو کال وپایې، ستا د ژوند دعا د هر جومات محراب ته ودرېدا. خدا کومې پګړۍ دي چې پړونې په ګولو ولي؟ دا کومې پګړۍ دي چې پړونې په ګولو ولي؟ مړی او ژوندي مو د بمونو په دلو ولي؟ ربتا ټیټی شوی کپرۍ رالا په تیګو کړي، لارې تا سیخ شوی قدمونه په تلو ولي. دا د جنگ ابلیس دی چې د جنگ له اوره سا اخلي، ما لتا پتا اخلی او تا لما پما اخلی. نراتا سپاهی پریگ دی او نراتا زان مرگ زوان، کلمه پوهان وجنی او کلمه ملا اخلی. زی زمک دا خدای کرو او پزمک انسان وگورو، نه نور دا غلو وگورو او نه دا لیوان وګورو. بیا به مو د واک په کنګرو کې شملې پورته کړو، بیا به په جومات او په حجرو کې افغان وګورو. بیا به مو د واک په کنګرو کې شملې پورته کړو، بیا به په جومات او په حجرو کې افغان وګورو. یا به د روزی د کر خولې په جبین ماتې کړو، دې شړو میرو ته به ویلې د ګبین ماتې کړو. سترګې به د پوهې د کتاب په شانې پرانیزو، بیا به مو برجلې د غلیم د کمین ماتې کړو. بیا به د وږمو په ول ډولۍ د جونو راولو، ستوري با د جنگ وهلي کور تر خونو راولو. لاري د ایمان با خاپيري د عقل پرانيزي، بیا به پدیز مکا واکمنی دزلونو راولو. خو بس دیت ایسار یو چشرشم تر حسکا پورتشی ستری نا ایل شوی ببرچنی برتا کورتشی. دا اولس دا پوهی پچپان انقلاب پورتکلو هر قلم ترگوتشی او هر گولی اورتشی.
باختر ستوری گرانو مینوالو، د خبرونی په وروستۍ شیبو کې مو د ګودر په اړه یو کلتوري رپورټ ترا بولم.
مست منګې بر اوړې دے زړمې دل بر اوړې دے مست منګې بر اوړې دے زړمې دل.
دا سندره مرحوم استاد اولمیر سکم نیمه پیړۍ په خوا د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړې وه چې اوس هم په ډېره مینه او شوق سره اورېدل کېږي او هر خوږمن او پر هر ژلې زړه ټکوروي. د منګې ذکر چې وشي نو د بنده تصور ته د کلي ګودرونه مخې ته ودرېږي. د ګودر د نوم په اورېدلو سره د بازوقه پښتنو په وجود کې د ځوانۍ او مینې ولولې راوپارېږي. پخوا به په کلو کې جنکو د مازیګر لارې په دې خاطر څارلي چې ګودر ته لاړې شي او د خپلو همزولو جنکیو سره مستي ټوکې ټکالې او د زړه خواله وکړي. خو د افغانستان په ډېرو کلو کې اوس ګودرونه شاړ شوي او ځای لاسي بمبو او ژورو ساګانو نیولی دی. د ګودر په اړه چې مې کله یوه افغانه میرمن وپوښتله نو د خپلې ځوانۍ په وریادېدو سره یې یوه نرۍ مسکا په شونډو خوره شوه او داسې یې راته کړه.
پخوا ډېر ښې شپې او ښې ورځې وې، ګودرونه وو، ښایسته اوبه به وي، چینې به وي، نو مازګر به چې شونډو جنکیانې به ودرېدې چې یمګړې راووځه او ګودر ته به لاړې، وګان بیا راوړې، مینه محبتونه او ټوکې ټاکلې وې، همکارګانې وې. نو ډېر ښه وخت و، منګی به پره بانډه کوو او نو به یو بل سره اوبه به هم سره شیندلې، سره یو تر بله سره همدې خښتې به وي، سره مستګان بیا کولې، بس خپل ساتیر بیا سره کوله. کلال بچ راغې، منګي بیا واړه ولاړ سه جارجلې به راوته اخېسته منګی پکې خوښه وو. او اوس دې کور او کور بندې دي، بس جنکیانې دا خوالن ټول بندې بندې دي، بتې نه شي کنه. ګودرونه شته دی، ګودر ته خو لاړې چې ووتلې، په پلانکله راغلې ګودر ته ووتله.
ګودر پښتو په لوی ادب کې هم جوت مقام لري. په ډېرو سندرو، نیمکیو، سروکو او ټپو کې ورته خاص ځای ورکړل شوی. په همدې اړه مو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وپوښت، هغه څه داسې وویل.
ګودر په پښتنو کې داسې تمثیل لري یا داسې بڼه لري چې هلته د سړودار نه وي، یوازې او یوازې نجونې او مېرمنې هلته ځي او منګي راډکۍ او وړي. زموږ په پښتو ادبیاتو کې چې د ګودر کوم انځورونه شوې ده، هغه هم همدغسې ده. هغه د دوو مینانو لیدل پکې او همدارنګه منګی او د ګودر خبرې دی پکې او د بنگړو خبرې دی پکې او د زیړی مازیګر خبرې پکې دي. دا بیا شاعرانه تخیل پرون کې خبرې دي چې د ګودر نه خسر شوی دی. مازیګر خده دیدن کیږي، یعنی د مازیګر دیدن چې دام د ګودر پورې تړل خبره ده. بعد غرمه د لیلا کور کوي خوبونه. ګودر د پیغلو جماعت ته امام نشته مخ خپل مر ولاړې دي. دا یو بل احساس پرون کې لنډې ده چې د ګودر انزور پکې شوی دی.
ګودر پښتو وسنی شعر ته هم په خولي شکل راننوته او اکثرو شاعرانو کې تلپاتی شیرونه ویلی دي. ځوان شاعر ایوب فرحت وایي چې ګودر د کلو خایس ته موزیک شاعرانو هڅه کړې ده چې پسنه سره شکل ورته په خپل شیرونو کې ځای ورکړي.
ګودر زکه زموږ پښتو شاعرۍ تلاره پیدا کړې ده چې ګودر زموږ د کلو او باندو یو خایس ته انجونی به په ډلېزه توګه تللې او خپل کورونه ته به تری اوبر اوړل. نو په همدې توګه زکه شعر او شاعرۍ تلار پیدا کړې ده. لکه یو شاعر وایي چې مورته به څه بانه کوي تلا وړی ګولې چې د آشنا سره دی مات کړو په ګودر منګې. نو که دې ته وکتل شي نو ګودر هغه څه دی چې د کلي ښایست دی. نو د همدې له امله شاعران هم اړ کېږي چې په خپلو شعر او شاعرۍ کې ځای ورکړي.
څرنګه چې پښتني نجونې د کلتوري محدودیتونو له وجې میله ځایونو ته ورتلی نه شي، نو همدا ګودر د میله ځای په توګه یو لوی غنیمت ګڼي. مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي. خاط او آباد اوسئ.
اتلان
خوشحال بابا نبیقه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان فکر پی یو روشن فکر ساره
امان خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو در خویده
دریا خان افریده در گرگو مرکو سر
تاکی سنو برسین خلکو تیریاسی شعوری وره ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از یو شخصیت ورده ورکل
خان شید مرام داو چی لبولان تر چتراله دا با چی یو شی پشتو دیم
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من شده
در پختنو در علمی، سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان در هر پنجشنبه یا زیارت